شنبه د خبرګول شپږمه د میلادي شپږمې میاشتې شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو بسم الله کوو. د خبرونې په منځنۍ څپه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د اکرام مسکینیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په خوست کې د لسکونو کسانو له وژلو خبرو چې د دې کسانو په اړه ضد او نقیز ادعاوې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په ناروې کې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو غونډه پای ته ورسېده. د غزنی ښار ته څیرمه چاودنې نه ملکیان وشلې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې شکیلې خواوې درنې وسلې ځای پر ځای کوي. د خبرونو تفصیل: د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فرودی اندرسن وویل چې دا غونډه د جمعې په ورځ ختمه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه پنځه میرمنو د شکریه بارکزی او فوزیه کوفی په ګډون برخه اخیستې وه. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې یو شمېر نورو افغانانو چې د افغانستان له دولت سره کار نه کوي هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جګپوړي چارواکي شیر محمد عباس تانکزی او محمد زاهد احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اسلو د غونډې ستاینه وکړه او په یوې اعلامیې کې وویل کومو کسانو چې په دې غونډه کې اشتراک کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اسلو ته نه دي تللي. خو د افغان حکومت په اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا خبره شوې وه چې په هر ځای او هر وخت کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي هغه د ستایلو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای روسیه کولی شي د پاکستان د هڅولو له لارې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. صلاح الدین ربانی دا وینا په مسکو کې له روسي چارواکو سره په یو غونډه کې کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی په مسکو کې د برهان وبخشي د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. څه چې هلته یاد شول دا و چې روسیه د افغان حکومت د سولې له هلو ځلو د زیات عوامالي ملاتړ په برخه کې د پاکستان د هڅولو له لارې په یوه ډول له دې هڅو سره مرسته کولی شي. له دې مخکې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی و چې رباني له روسیې څخه غوښتي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومتره کې وی چاودنې نه ملکیان وشلې دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تیره ورځ ماسپښین د نوغي په سیمه کې رامنځته شوه.
یک محفل عرسی بود در سایه به نام نوغی است.
په نوغی کې واده و او لباده مرغه د ورتراغلی و ملمنو موټر د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوی مین ختلی دی. په سر کې د وژل شویو کسانو شمیر پنځه تنه و خو د څو تنو چې روغتیایي حالت یې نازک و روغتون ته په لاره سا ختلې ده. دا مهال ټول نهه تنه وژل شوي او شل نور ژوبل دي.
د غزنی مرستیال والی زیاته کړه چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و او په سیمه کې دوه نور ماینونه هم ایښي دي چې تر اوسه نه دي شنډ شوي. ویل کیږي چې په شلو ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. ترکی چارواکي وایي د کوردانو په یو سیاسي ګوند کې د رایې اخیستو په یوه لاریون کې دوه بمې چاودنو لږ تر لږه دوه سوه کسان وژلي دي. دوه کسان وژلې دي. د ترکیې په جنوبي ښار دیار بکر کې د کوردستان د خلکو دیموکراتیک ګوند انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا یکشنبه ترسره کیږي. د ترکیې د کرنې وزیر مهدی ایکر وویل چې په دې چاودنه کې په لسکونو کسان ټپیان شوي دي چې د اکثرو روغتیایي حالت نازک دی. ولسمشر رجب طیب اردوان وویل دا حمله هغو کسانو کړې ده چې غواړي د انتخاباتو په درشل کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. د اوکرين په ختیځ کې د اروپا د امنیت همکاري د سازمان څارون کې پلاوی خبرداري ورکړی چې د دولتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ له اوربند څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي. د اروپا د امنیت همکاري سازمان د پلاوی مرستیال مشر الکساندر هیک د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د دوی څارونکو په ځینو سیمو کې د درنو وسلو وړل راوړل او د هغو کارول لیدلی دي. هیک پر ټولو ښکېلو اړخونو ژغ وکړ چې بیا خبرې اترې پیل کړي. د جرمني په مرکز برلین کې نن د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د فوټبال ټیمونو په اتلولۍ کې سره مخامخې شي. د یوونتوس نامتو ګولکیپر جان بوفان خبریالانو ته وویل بارسلونا خطرناک ټیم دی خو یوونتوس د بریا چانس لري.
E penso che realmente obiettivamente una squadra che ha giocatori
Buffon وای فکر کوم رښتیا ده چې هغه ټیم چې د میسی، سوارز، نیمار او انیستا په څیر لوبغاړي لري تبان د بریا اټکل کیږي. خو یوونتوس هم تیوس، بوګبار، بنوچی او نور لوبغاړي لري. فکر کوم موږ به خامخا کمزوري نه یو، چانس لرو. د برلین د اولمپیک په سټیډیوم کې د دې لوبې د کتلو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټول شي، خو تمه ده چې د تلویزیونونو له لارې به په سلګونو میلیونه کسان وګوري. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله نجیب زمان موږ خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.4، په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.1، په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.0. همدارنګه د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې به نن اسمان شین وي، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4.0، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8.4، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.2، په گردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 4.0 وي، او په بامیان کې هم د نورو ښارونو په څیر اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9.5 ده.
د اساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په لسکونو کسان وژل شوي. د خوست مرستیال والی وایي
بده کې هم مساله مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې د داعش له راپورته کېدو سره په افغانستان کې طالبانو ته ستونزې پیدا شوي. پاکستان وایي پر سعودي عربستان به اټومي وسلې خرچ نه کړي او دغه راپورونه پاکستان ردوي چې پر عربستان یې وسلې خرچ کړي دي.
زما د غرمې ډوډۍ بعضې وخت پر یوه بجې، بعضې وخت په دوې، بعضې وخت په څلورې، بعضې وخت د ماښام د ډوډۍ سره یوځای.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د افغان جنرال دغه څرګندونې واوري. البته نن په جرمني کې یو په زړه پورې لوبه ده. د یوونتوس او بارسلونا د ټیم د لوبې په اړه پروانه خبرونه کې په تفصیل معلومات ترکو. د راپورونو له مخې د خوست پالشتي رولسوالي کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا په تلفاتو کې ملکیان هم شامل دي. ویل کېږي دغه برید تېره ورځ غرمه مهال شاوخوا یوه بجه د علیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د امین کوچي په نوم د طالبانو د یوې ډلې د مشر د جنازې د مراسمو پر مهال شوی دی. تفصیل له خوسته د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزی عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا 4 کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني، چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي په دې برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو احتمال رد نه کړ.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومتره کې بې پیلوټه تیاری بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. باید نظامي کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. بده کې هم مصالح مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي اوسي. کوم حد پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دي هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي چې څلور دېرش کسان مخالفین مصالح پکې له منځه تللي دي.
بلخوا د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجي رمضان کوچی وایي چې په ډرون برید کې څوارلس کسان وژل شوي چې ټول ملکي وګړي دي. د زیاته کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګیری مړ و. کله چې دوی خاورو ته وسپارو نو ډرون په دوو موټرو برید وکړ چې ټول څوارلس ملکي کسان پکې ووژل شول. بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په استول شوی تلیفونی پیغام کې ویلي چې د خوست د بټۍ تاڼې په سیمه کې په شوی ډرون برید کې تر شلو ډیر ملکی کوچیان وژل شوي او په دې ځای کې د دوی ملګري موجود نه ول. یاد دی چې بټۍ تاڼه د خوست ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا څلوېښت کیلومتره لري د تریزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
یو هندي مقام وایي په ممبئی ښار کې د 22 کال مخکې په می حمله تنظیمونکي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وبخښي د 22 میاشتې مخکې به می حمله تنظیمونکي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځای پر ځای شوی دی. داود ابراهیم په هند کې په جنایي جرایمو تورن فراری دی چې هندي چارواکي په تعقیب کې دي او له پاکستان څخه یې هم د نوموړي د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد د پاکستان په قلمرو کې د ابراهیم او نورو ترورستانو موجودیت تل رد کړی دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د هند په مهاراشترا ایالت کې زیږیدلی داود ابراهیم په ممبئی ښار کې د 1993 کال د بمی حملو په تنظیم د تورن کسانو له ډلې او د هغو جنایتکارانو د فهرست په سر کې دی چې د هند امنیتي ادارې په تعقیب کې دي. د هند په ستر تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د چاودنو په دې لړۍ کې له 300 زیات کسان ووژل شول. د هندي استخباراتو یو مقام پرون ادعا وکړه چې ابراهیم دوا اونۍ مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې ځای پر ځای شوی. انډین اکسپرس انلاین ویب پاڼې د هند کورنیو چارو وزارت د یو مقام له قوله لیکي چې ابراهیم پخوا په کراچۍ ښار کې دیره وو. د هند کورنیو چارو وزارت د مقام چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی همدراز ویلي ابراهیم د پاکستاني استخباراتو په مرسته تل خپل د استوګنې ځای بدلوي او په یو ځای کې له یوې میاشتې زیات وخت نه تیروي. په نوې ډیلي کې د خبریدونکې ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر او قلم لیکوال انند سهای وایي ابراهیم د پاکستان د استخباراتو سړی دی خو له پیژندلو څخه یې انکار کوي.
دا د آی ایس آی لپاره لویه هستی ده. د داود ابراهیم نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هم شامل دی، نو ځکه دی باید د پاکستانی استخباراتو لخوا پټ وساتل شي او پاکستان هر کله دا خبره ردوي او وایي چې موږ نه یو خبر چې نوموړی چیرته دی او حتی نه پوهیږو چې دی څوک دی. انډین اکسپرس د هند کورنیو چارو وزارت د مقام له قوله زیاتوي چې داود ابراهیم په پاکستان کې لږ تر لږه په 15 یا شپږو ځایونو کې او وروستی ځل شاوخوا دوه اونۍ مخکې ډیورن کرښې ته نږدې لیدل شوی. یاد شوی مقام زیاتوي چې ابراهیم کله ناکله له پاکستانه بهر او په تیره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم سفر کوي. هندي ژورنالیست ښاغلی سهای په دې نظر دی چې تروریستي ډلې د ابراهیم له امکاناتو او تجربې څخه په افغانستان کې او بهر د حملو لپاره کار اخیستی شي. نوموړی ډیر شتمن دی، خورا زیات امکانات او پراخه شبکه لري. دی د تورو کارونو یوه شبکه لري او له دې شبکو څخه استخباراتي ادارې کار اخلي. زه یې په جزئیاتو نه پوهیږم خو دقیقا ده ته به په مشخص ډول یو رول ورکړل شي چې وی لوبوي. د انډین اکسپرس د راپور له مخې هندي چارواکو د ابراهیم په اړه معلومات چې د نوموړي پاکستانی پاسپورت هم پکې و په 2012 کال کې د پاکستان حکومت ته وسپارل. راپور زیاتوي دا معلومات د امریکا او نورو بهرنیو استخباراتو په مرسته
چمتو شوی دی. لدې مخکې په کورنیو چارو کې د هند دولت وزیر راجنات سنگ پارلمان ته ویلي و چې د داود ابراهیم په اړه په استخباراتي معلوماتو کې له کره شواهدو سره سره یوه نیمګړتیا شته، او هغه دا چې د استوګنې ځای نه دی معلوم، او ځکه هند له حقوقي پلوه له پاکستانه د ده د استرداد غوښتنه نشي کولی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
و به جو 15 دقیقې د لنډ خبرونو لرو. د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه تیره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه کولی شي د پاکستان د هڅولو له لارې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومتر کې وی چاودنې نه ملکیان تیره ورځ ووشل. ترکی چارواکي وایي د کردانو په یو سیاسي ګوند کې د رایې اخیستو په یوه لاریون کې دوه بمی چاودنو لش تر لشه دوه کسان وژلې دي. د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکي پلاوي خبرداری ورکړی دی چې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ له اوربند څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي. او د جرمني په مرکز برلین کې نن د اسپانیا بارسلونا او د ایټالیا یوونتوس د فوټبال ټیمونه سره مخامخ کیږي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو کسانو درملنې ته پام اړولی، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د داعش په راپورته کېدو سره طالبان په خپل منځ کې له ګواښونو سره مخامخ شوي. نیویارک ټایمز لیکي په تېرې یوې میاشت کې زیات شمېر وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ته بایعت کړی، او د جلال آباد ښار په جنوبي او ختیځو سیمو کې په طالبانو حملې کړي. نیویارک ټایمز د ننګرهار ولایت د یو قومي مشر محمد صدیق مامند خبره راخیسته چې وایي د ننګرهار ولایت په بي ولسوالۍ کې داعش ډلې د طالبانو ځای نیولی. د مضمون لیکوال وړاندې لیکي په افغانستان کې د عراق او سوریې په نسبت د داعش تر واک لاندې سیمې بیخي کمې دي، او یوازې څو کلو کې محدودې دي. نیویارک ټایمز زیاتوي که چیرې داعش په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې واکمن شي، شخړې ممکن له بېخه تغییر وکړي. دا ځکه چې طالبان په عام محضر کې خلک اعداموي او ځانوژونکي حملې کوي، خو د اسلامي دولت ډله بیا شخړې او وژنې د ټولنیزو رسنیو له لارې، د ویډیوګانو او فلمونو له لارې خپروي چې د دوی کړنې د طالبانو له کړنو څخه ډېرې بدې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د نړیوال بحران ډلې د یو جګپوړي کارپوه ګریمي سمیت خبره هم راخیستې چې وایي داعش په افغانستان کې خپلو لیکو ته د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې د خلکو جلب و جذب پیل کړی، او تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د سمیت په وینا د دې ډلې د غړو شمیر په افغانستان کې ممکن لسګونو یا سلونو ته ورسیږي، خو دا شمیر زرګونه نه دی. ګاردین ورځپاڼې په یو مضمون کې لیکلي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو یا معتادو کسانو درملنه وکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نشه یي موادو او قانون عملي کولو اداره د نشه یي موادو د درملنې د 123 پروګرامونو څخه د 19 پروګرامونو ملاتړ کوي. ګاردین زیاتوي د امریکا متحده ایالات دا پروګرامونه سل په سلو کې په رضاکرن ډول، یعنی د اخته شوو کسانو په خپلې خوښې پر مخ وړي، او د روږدو کسانو درملنې ته له اجبار یا بندي کولو پرته دوام ورکوي. د دې ادارې مرستیال جیمز هارت ګاردن ورځپاڼې ته په یو لیک کې لیکلي د دوی د پالیسۍ پر اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه پراخې او هر اړخیزې پاملرنې ته اړتیا لري.
یو شمېر اوریدونکو ازادي راډیو ته لیکلي دي چې په د اس ام اس له لارې چې د افغانستان او د سکاټلند د کرکټ ټیمونو لوبه چیرته ورسېده. له یوه راپور وروسته مو له دې خبرو پاکستانی چارواکو له سعودي عربستان سره د دغه هیواد د اټومي وسلې د پلور په اړه خبرې رد کړي، او هغه یې بې اساسه بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اعزاز احمد چودري دا څرګندونې په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړې. تفصیل له فریبا ظاهره.
پاکستان له سعودي عربستان سره د خپلو اټومي وسلو د شریکولو اوازې په کلکه رد کړې، او ټینګار کوي چې د دوی اټومي وسله به یوازې د پاکستان د ملت د دفاع لپاره وي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اعزاز احمد چودري په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره تر اردو خبرو وروسته وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره د اټومي وسلې د پرمختللې ټکنالوژۍ د پلورلو په اړه هیڅ خبرې نه دي کړې. د امریکا او نورو هیوادونو استخباراتي کړي هغه ګواښونه جدي بولي چې ګواکې سعودي عربستان او نور عربي هیوادونه په دې لټه کې دي چې له اسلامي هیوادونو سره مرسته وکړي څو د ایران په څیر اټومي تاسیساتو ته لاسرسی پیدا کړي، سره له دې چې امریکا وایي تر اوسه په دې اړه هیڅ شواهد نه لري. چودري وویل چې هیواد یې په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته ټول ضروري معلومات ورکړي دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې پاکستان به اجازه ورنه کړي چې هیڅ ډول وسله د تروریستانو لاسته ورسي. پاکستان تر هند وروسته په 1998 کال کې لومړنۍ اټومي وسله وازمویله. پر همدې مهال عبدالقدیر خان چې د پاکستان د اټومي پروګرام پلار یې دی، پرمختللې اټومي ټکنالوژي له هغو هیوادونو سره شریکه کړه چې ډېر د باور وړ نه و. نوموړي د اټومي بم د جوړولو لپاره سنټری ویژنونه پر ایران، لیبیا او شمالي کوریا وپلورل. عبدالقدیر خان په 2001 کال کې جبري تقاعد شو. اوس اندېښنې پر دې متمرکز دي چې کله امریکا او نور ستر طاقتونه د رواني میاشتې تر پایه له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه پریکړه کوي، نو سنی عرب هیوادونه او منځنی ختیځ به څه ځواب ووایي. دغه ډول پوښتنې تر ډېره پاکستان ته راجع کېږي چې یوازینی اسلامي هیواد دی چې اټومي وسله لري او له سعودي عربستان سره هم نږدې تاریخي اړیکې لري. سعودي چارواکي هم په پرله پسې ډول د خپل هیواد د خوندي کېدو په هدف دغه ډول اقدامات ردوي. د لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د خلیج ډیپلوماتانو وړاندیز کړی چې سعودي عربستان او شای عربي متحده امارات په اسلام آباد کې له خپلو متحدینو څخه یو بم وپیری تر څو په راتلونکي کې د اټومي وسله لرونکي ایران په وړاندې ځانونه خوندي کړي. د خلیج تر ډیره سنی میشته عربي هیوادونه ایران ته د یو داسې هیواد په سترګه ګوري چې په لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین او په خپله سعودي عربستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. سعودي عربستان دا ویره هم لري چې د ایران په وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو په لړ کې دوه سره به تهران ته دا فرصت په لاس ورسي چې لسګونه میلیارډ ډالر د خپل پوځ په پیاوړتیا ولګوي. چودري په واشنگتن کې خبريالانو ته په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو پرمختګونه وستایل او ویل چې په دې برخه کې ډیپلوماټیک حل لار به د پاکستان د اقتصاد لپاره ګټوره تمام شي او دغه هیواد ته به دا فرصت ورکړي چې د ګازو د نلیکي اوږدمهاله پروژه بشپړ کړي.
اسلام آباد وای پر ریاض اټومي وسلې نه دي خرڅ کړي. د اټومي وسلو پاړه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د اټوم د متخصص استاد محمد تنها ویډیو لیدلی شي او که چیرته تاسو ازادي رادیو ویبپاڼې ته ورشي په دې اړه به استاد تنها تاسو ته د اټوم پاړه بشپړ معلومات درکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په ورستیو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمسونه لولو. البته یو دوه اسمس به اوس درته ولولم. حکمت له هلمند لیکي له د افغانستان او د سکاټلند د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړي او نیک محمد وفا هم له هلمند ورته غوښتنه کړې ده. نو د دې لوبې په اړه معلومات دادی چې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ څلور ورځنۍ لوبه د سکاټلند په نیو ویلیام فیلډ کې د جمعې په ورځ مساوي شوه. دغه لوبه چې د جون په دوهمه پیل شوې وه پکې سکاټلند په لومړي بیټنګ کې 233 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو 115 منډې وکړې خو دوهم ځلي بیټنګ ته د باران له امله نوبت ونه رسید او لوبڅارانو تیره ورځ چې د دې مسابقې څلورمه وه لوبه مساوي اعلان کړه. او بیا هم د لوبې په اړه، خو د یوې نړیوالې لوبې په اړه، د وی بل نړیوالې لوبې په اړه، د جرمني په مرکز برلین کې نن د اروپا د فوټبال تر ټولو هیجاني لوبه په پام کې ده. د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د اتلولۍ لیگ د لومړي مقام د ګټلو په مقصد سیالي کوي. تمه ده چې سباندې اویا زره کسان د دې لوبې د کتلو لپاره د برلین ښار په اولمپیک سټیډیوم کې راټول شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د اروپا د اتلولۍ د لیګ د دوو مدعي ټیمونو بارسلونا او یوونتوس پلویان له لوبغاړو مخکې د جرمني پلازمینې برلین ته رسیدلی دي. دوی د دې اروپایي سیالانو ترمنځ د یوې هیجاني لوبې لیدو ته تللي. بارسلونا او یوونتوس دواړه له خورا زیاتو زحمتونو وروسته د پړاو ته رسیدلي. دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه سر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د لیدو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولیږي، خو تمه ده چې د ټلویزیونونو له لارې به یې سلګونه میلیونه کسان وګوري. یوونتوس د پروسګن اتل، ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونشن له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لاره پرانیسته. که څه هم د ایټالیا یوونتوس ټیم ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي، خو اټکل کیږي چې د دې هیجاني لوبې ګټونکی ټیم به بارسلونا وي. د یوونتوس نامی ګول کیپر جان لویجی بوفون چې په 2008 کال کې په نړیوال جام کې د ایټالیا د قهرمانۍ د ګټلو په لوبه کې حاضر و، دا ځل د بارسلونا د برید له خطرناک مثلث سره مخامخ دی. بوفون خبریالانو ته وویل بارسلونا خطرناک دی خو یوونتوس د بریا چانس لري. فکر کوم رښتیا خبره دا ده چې هغه ټیم چې د میسی، سوارز، نیمار او انیستا په څیر لوبغاړي لري تابند د بریا اټکلی کیږي، خو یوونتوس هم تیویز، پوګبار، بنوچی او نور لوبغاړي لري. فکر کوم موږ به خامخا کمزوري نه یو، بلکې چانس لرو. بوفون خایی دو یوونتوس په ټیم کې تر ټولو با تجربه لوبغاړی وي او پر ځان خورا زیات ډاډ هم لري. خو بیا یې هم د لیونل میسی ستاینه وکړه او ویې ویل میسی له کوم بلې سیارې راغلی او له موږ انسانانو سره فوټبال کوي. بوفون وویل دی هیله من دی چې په نننۍ لوبه کې به میسی هم انسان شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
در ژوند رنگونه پروگرام فرشته مرسل مختوری په دې پروگرام کې لیوا افغان جنرال سره شخیدلې ده.
د ژوند رنگونه
زمانم عبدالکیوم دی، تخلص پاکیزوی کوم، د میدان وردګو د ولایت امنیه کمانډان یم، رتبه می جنرال ده.
که تاسو درته وایئ چې څو ځله د شپې لخوا ناڅاپي عملیات لیږل شوي؟
په یو کال کې تر 50 ساله څخه هم زیات ما په ناڅاپي عملیاتو کې اشتراک کړی. زه او خپل پولیس سره، زما پولیس
څو ځله د کار لپاره له تاسو نه ډوډۍ پاتې ده.
روزمره د غرمې ډوډۍ پاتې ده، ته باور وکړه. زما د غرمې ډوډۍ بعضی وخت پر یوه بجای، بعضی وخت په دوه، بعضی وخت په څلور، بعضی وخت د ماښام د ډوډۍ سره یوځای شي.
تر اوسه څو ځله والی یا وزیر په تاسو باندې قار سوه یا که داسې وایم چې جدي خبرې درسره کړې دي، آیا داسې کومه پېښه سوې ده؟
فکر کوم نه ده سوې.
علت یې څه ګڼئ؟
نه پوهېږم. که د ځان صفت وکړم تا به بده خبره وي، او که ته زما صفت وکړې تا به ښه خبره.
یعنی کارونه هر څه په وخت دي، سم دي، داسې کومه پېښه نه درم.
بله، او اکثریت وخت کولی شئ تاسو چې زما مشران راغلي دي د کورنیو چارو د وزارت، هر وخت یا زه په عملیاتو کې هم هلته ماته مډال راکړی دی، په هغو عملیاتو کې یا ولایت کې چې دغه حالت یو مډال راکړی دی. تقدیرنامه خو مې بېخي جبري ده ورسره ستا.
څنګه آیا تاسو کوم وخت نور پولیس په داسې یو کار چې هغه غیر قانوني کاري لیدلیم دي، مجازات کړیم دي، څه رقم جزا به ورکوي؟ هغو ته
ډېره جزا زموږ چې ده هغه جزا دا ده چې مثلا یو ساعت، دوه ساعته یو سرباز
لمر ته دروي.
خو پروژه کې نه،
عادي ورځو کې خو دروي،
عادي ورځو کې وکای المار ته درولې یا پسخانیه تاسو ته ولې چې هغه څو لازو لپاره هلته هپسي ناستې. یو څوک جزایي د کوره څخه منې کړی چې ته کور ته نشې تلی، بس دغه انضباطي جزایي دی چې هغه موږ ته قانون اک راکړی دی.
څنګه یې غواړئ چې د تاسو زمان هم تاسو غوندې پولیس شي په راتلونکي کې؟
زما زوی پولیس دی، اوس پیاله نامل تورن دی رتبه یې. ته د شوق او مینه او علاقه درلوده چې دی باید پولیس شي، او د هغه څخه کشران چې دی هغه په مکتب کې. زه خپله معنی د دوی نه کېږم، د یو ښه ژوند خاوندان واوسېږي، د ابتخار ژوند خاوندان، سبا د دې اولادونه پر دې ابتخار وکړي. د دې دپاره یې هڅې کول تپ تلاش، ولې د دې دپاره چې دوی باید اک و نک ډاکتر شي، یا کونک باید انجینر شي، یا کونک مصب درسي، دا تصمیم نه دی را سره. دا د دوی په خپل ذوق او خپل شوق او خپل علاقه پورې اړه لري.
ډیره مننه تاسو نه.
ژوند دی وسیش.
دا سجرادو خبری مجلا اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان لیکي کندهار بیا سخت ګرمینی ولای او لیوی ونی رئیس برښنا نشته. وحید الله فطرت له لشکرګاه څخه لیکي که هر څوک وي باید د ملکیانو له وژلو ډډه وکړي. مولوی انقلابی له نورستان پر استولې سمس کې لیکلي دي علما د سولې پر اوړلو کې ډیر رول لري، باید حکومت د سولې مشري علماو ته وسپاري. رحیم جان مینوال له خوست لیکلي دي پاکستان دوه مخه سیاست لري، ګمان نه کوم د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. عبدالرحمن له اورسګان لیکلي دي افغانان باید د سولې په خبرو کې بهرنیو ته هیله ونه کړي، خپله د خپل کور د ورانی مخه ونیسي. او ګڼو اوریدونکو د افغانستان او د سکاټلند د کرکټ د ټیمونو د لوبې معلومات خوشتي دي. په دې اړه مو درته وویل چې دا لوبه مساوي پای ته ورسېده.